بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د کب د میاشتې دریمه د 1444 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې لومړی او د 2023 میلادي کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران باندې د سیاسي دباو لپاره له اټومي انرژۍ نړیوال اژانس څخه ناوړه استفاده نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. ورپسې به د افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې به د شعبان د مبارکې میاشتې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو دوستانو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالع لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د اروپا او د انګلستان په یو شمیر چارواکو بایکاټونه ولګول. طالبانو د پرون ورځې بم چودنه تایید کړې ده او لویدیځ هیوادونه د اوکراین د جنگ اصلي مسؤول دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران د اروپا او د انګلستان په یو شمیر کسانو بندیزونه ولګول. فارس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په اروپایي اتحادیه کې په 15 کسانو او 14 ارګانونو او د برېټانیا په 2 چارواکو بایکاټونه ولګول. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت په بیانیه کې ویل شوی دی، دغه وزارت د متقابل عمل په توګه د برېټانیا او د اروپایي اتحادیې یو شمېر کسان او ارګانونه له ترهګرۍ او له ترهګرو ډلو د ملاتړ کولو، د ایران د خلکو پر ضد له تاوتریخوالو د ډکو ترهګرو اقداماتو ته د خلکو د هڅولو، د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنیو چارو کې د لاسوهنې، د ایران په هکله د غلط اطلاعاتو د خپرولو او دودولو، او دغه راز د ایران د خلکو پر ضد ظالمانه بایکاټونو په زیاتولو کې د مشارکت په دلیل چې اقتصادي ترهګري دا تر بایکاټ لاندې رولي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویا ناصر کنانی په تېرې دوشنبې ورځې ویلي وو چې د اروپایي اتحادیې وروستیو بایکاټونو ته په ځواب کې به زر د دغه اتحادیې پر ضد د ایران لخوا بایکاټونه ولګول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراق ته رسیدلی، ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د عراق د خارجه وزیر فواد حسین په رسمي بلنه بیګا د یو پلای په مشرۍ بغداد ته لاړو. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیرو دلاهیان به په دغه سفر کې د عراق له خارجه وزیر فواد حسین سره په رسمي خبرو سربیره د دغه هیواد د ولسمشر، د پارلمان له مشر، د لوړې قضایي شورا له مشر او د ملي امنیت شورا له رئیس سره کتنې وکړي او د دواړو هیوادونو د اړیکو او د سیمه ییزو ملګرتیاو په باره کې به خبرې وکړي. عراق د لویدیځ اسیا سیمې په عربو هیوادونو کې له ایران سره تر ټولو زیات مذهبي او کلتوري نږدېوالي لري. دغه را د عراق پخوانی لومړی وزیر مصطفی القاسمی هم پرون ایران ته راغلی او له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره یې د بیلابیلو موضوعګانو په هکله خبرې کړې وې. طالبانو د کابل پرونی بم چودنه تایید کړه. ساده افغان خبری اژانس راپور ورکړی د طالبانو چارواکو په نهایت کې په کابل کې بم چودنه تایید کړه. پرون په کابل کې بم چودنې کومه مرجوب د نه لرله، خو یوازې یو ګاډي ته یې توان رسولی و. د کابل د امنیتي ځواکونو ویاند خالد زادران د پرونی بم چودنې په باره کې وویل، پرون سهار 10:30 بجې په دوهمې امنیتي حوزې کې یو شخصي ګاډی په مقناطیسي بم سره ولوزول شو. په کابل کې ځینو سرچینو دغه بم چودنه د دفاع وزارت ته نږدې واټ کې بللې ده. تر اوسه کومې ډلې یا سړي د دغه بم چودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ننګرهار کې حکومتي ځمکې غصب شوي. ننګرهار تر 50,000 جرب هغه دولتي ځمکې په نښه شوي دي چې په تیرو 3 لسیزو کې د خلکو له لورې غصب شوي دي. چارواکي وایي د دغو غصب شوي دولتي ځمکو د بیرته د راګرځولو لړۍ په چټکۍ سره دوام لري. د پنجاب صوبې پخوانی له وزیر په تحریک انصاف ګوند کې شامل شوی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د پنجاب صوبې پخوانی له وزیر له تحریک انصاف ګوند سره یو ځای شو. د پاکستان د پنجاب صوبې پخوانی له وزیر پرویز الهی پرون وویل چې زه د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د قائد اعظم څنګه د صوبایي پارلمان له 100 پخوانی غړو سره یو ځای په تحریک انصاف ګوند کې شاملېږم. پرویز الهی په لاهور کې د تحریک انصاف ګوند د مشر له مرستیال فواد چودري سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې زه په ساخته او د زمې په وخت کې تل له پخواني لومړي وزیر عمران خان سره ولاړ یم. پاکستان له اذربایجان جمهوریته ګاز او تیل اخلي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د تیلو د اخیستلو لپاره د نوي سرچینې د پیدا کولو لپاره د اذربایجان جمهوریت له چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د تیلو وزیر دیول وردبا پلای په مشرۍ باکو ته ورغلی دی چې له اذربایجان جمهوریت څخه د تیلو او د طبیعي مایع ګازو د اخیستلو د پروګرام او په اوږدې مودې کې د پیسو د بیرته د ورکولو په هکله خبرې وکړي. پاکستان له تیرو 3 کلونو راهیسې د ګازو، برېښنا او د پیټرولو او د ډیزلو سخت کمښت سره مخامخ دی او د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان د انرژۍ د ضرورتونو د پوره کولو لپاره خپل ټول چمتووالی اعلان کړی دی. خو د امریکا، برېټانیا او د سعودي عربستان په شان هیوادونه د پاکستان حکومت نه پرېږدي چې له ایران څخه انرژۍ تامین کړي. لویدیز هیوادونه د اوکراین د جنگ مسؤول دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جنگ د لومړی کلیزې په درشل کې په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل لویدیز هیوادونه په اوکراین کې د جنگ د پیلولو اصلي عوامل دي. پوتین د اوکراین د جنگ د لومړی کلیزې په درشل کې د روسیې د لوړ رتبه چارواکو پښتون سره په ټلویزیوني وینا کې د اوکراین او د روسیې په باره کې د لویدیځو هیوادونو د دریځونو په غندلو او د اوکراین په چارو کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو لاسوهنو ته په اشارې سره وویل لویدیز هیوادونه حتی په اوکراین کې د جنگ له پیلولو څخه مخکې کیب ته د توغندوي سیسټمونو د استولو په حال کې و. ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د روسیې د ځانګړو پوځي عملیاتو په باره کې وویل دغه پوځي عملیات د مسکو د ګټو د ساتلو لپاره ترسره شوي دي. هغه په دغه ټلویزیوني وینا کې لویدیز هیوادونه په رایکاری تورن کړل او ویویل مسکو حتی په اوکراین کې د پوځي عملیاتو له پیلولو مخکې له لویدیځو هیوادونو سره خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی و، خو روسیا د لویدیځو هیوادونو له رایکاری او بېتوافتۍ سره مخامخ شوې ده. د اوکراین د جنگ په هکله د ولادیمیر پوتین اخیستون غلط و. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر جو بایډن د اوکراین د جنگ د لومړۍ کلیزې په درشل کې وویل د اوکراین د زرنس کوریدا په باره کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اخیستون بیخي غلط و. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویګا د پولینډ هیواد په پلازمینې ورسا کې په خپلې وینا کې وویل هغه وخت چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین ته خپل ټانکونه استول نو فکر یې کاوه چې بریالی کېږي، خو غلطي وکړه. جو بایډن په دې خبرې سره چې روسیا به په اوکراین کې بریالی نشي وویل ماسکو به د اوکراین پر ضد د جنگ درنه بیه ورکړي او امریکا او زموږ متحدان به اوکراین ته د وسلو ورکولو ته دوام ورکړي. روسیې د امریکا سفیر سخت اعتراض اعلان کړی دی. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې خارجه وزارت په ماسکو کې د امریکا سفیر د اوکراین په حکله د واشنگتن په لاسوهونکو دریځونو باندې اعتراض کې هزار کړی او د اوکراین په باره کې د امریکا د لاسوهنو د زیاتېدا په اړه د روسیې سخت اعتراض ورته اعلان کړی. د روسیې د باندنیو چارو وزارت پرون په ماسکو کې د امریکا د سفیر د احضارولو په باره کې وویل. واشنگتن ویل له اوکراین څخه د امریکا د عسکرو او د وسلو د ایستلو او دغه را د روسیې پر ضد د دښمنانه فعالیتونو د بندولو په زمینې کې اقدامات ترسره کړي او د فلسطین مقاومت صهیونیست رژیم له لحانده کړی دی. الهاد خبری سایت راپور ورکړ د حماس غورځنګویان حازم قاسم په دې خبر سره چې د فلسطین د خلکو انقلاب د ازادۍ او د خپلواکۍ له تحقق پرند بند نشي ویل. مقاومت په خپلو سرشیندنو سره د صهیونیست رژیم د پرله پسې لهندې سبب شوی. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، اوس بیوا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران باندې د سیاسي دباو لپاره له اټومي انرژي نړیوال اژانس څخه ناوړه استفاده نومیږي. لویدیځو هیوادونو د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د سیاسي دباوونو په دوام کې یو ځل بیا د تهران د سوله ییزو اټومي فعالیتونو په هکله بې اساسه ادعا وکړه او دا ځلې ادعا وکړه چې په ایران کې د 40% په ساویه یورانیم پیژندل شوي دي. د امریکا بلومبرګ خبری اژانس په یو خبر کې دا وکړه د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په لټون کې 13 په ایران کې د 40% په ساویه پخې شوی یورانیم معلوم کړی دی. د اټومي انرژي نړیوال اژانس هم دغه خبر ته په غبرګون کې ویل دغه اژانس په ایران کې د یورانیم د پخولو د ساویه په هکله د رسنیو له راپورونو خبر دی او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر راپایل ګروسی د دغه اژانس د ازموینو د حقیقت د معلومولو د نتیجو په باره کې له ایران سره په سلا مشورې بوخت دی او دغه خبره به د اټومي انرژي د نړیوال اژانس واکمنې شورا ته ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې ایران تل د اټومي انرژي نړیوال اژانس د یورانیمو د پخولو له ساوي خبر کړی دی او په اخري موارد کې هم د امریکا او د اروپایي هیوادونو د چارواکو د ژمنو له ماتولو او د لویدیځو هیوادونو لخوا اټومي تړون ته له نه پابندۍ او د اټومي تړون له نه اجرا وروسته ایران د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته په رسمي ډول اطلاع ورکړه چې د 60% تر ساویې پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د ایران په اټومي مرکزونو کې سنټریفیوژونه لګیدلې دي. همدا اوس ایران له 60% څخه په لوړه ساویه یورانیم نه پخوي او هغه څه چې اټومي انرژي نړیوال اژانس ویلي دي د نمونې د اخیستلو له لارې د محصول ترلاسه کولو په ځای کې د 60% په ساویه د یورانیمو د ذراتو ته اړوند دي او دا همدغه راز د ایران د اټومي انرژي ادارې ویان بهروز کملوندي ویلي دي د یورانیمو د پخولو په بهیر کې د دغو ذراتو شتون له 60% څخه په لوړه ساویه د یورانیمو د پخولو په معنا نه دي. پر دې اساس په دې حکله د لویدیځو هیوادونو لخوا له جنجال جوړونو سره سره د یورانیمو د پخولو په بهیر کې په څه د پاسه 60% ساوي سره په یورانیمو د کاکړو پرزو شتون یوه طبیعي موضوع ده او مهمه خبره دا ده چې نهایي محصولات له 60% څخه په بره ساوي سره نه دي پاخه شوي. حقیقت دا دی چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس تر اوسه په ځلونو د صهیونیست رژیم د چارواکو او د لویدیځو لورو تر دباوونو لاندې د ایران د سوله ییزو اټومي فعالیتونو په باره کې یو شمېر اداګانې مطرح کړې دي او دغه اداګانې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د ملګرتیا له مخینو سره هیڅ اړخ نه لګوي ځکه چې ایران تل د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره مثبت تعاملات لرلی دي او په عین حال کې ټینګار کړی دی دغه ملګرتیا بیا د سیاسي دباوونو تر اغیز لاندې ورنشي. د ایران د سوله ایز اټومي پروګرام په باره کې نوې اداده د ښودنه کوي چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس یو ځل بیا لویدیځو رسنیو ته د پټ او د فانی اطلاعاتو په ورکولو سره د ایران پر ضد د دباو د اوزار رول لوبوي، کوم چې په نړیوال ډګر کې د دغه ارګان د اعتبار او د مقام په کمولو سربیره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د ایران د ملګرتیا په څرنګوالي باندې منفي اغیز هم شیندلی شي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه اونې کې پرزوینې و منې عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبې د 1401 هجري لمریز کال د کب د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له لومړۍ او د 2023 میلادي کال د فروری له 22 نیټې سره برابره ده. ډیر عزتمن اوریدونکو، نن د شعبان یا د برات د میاشتې یعنی د خدای د مغفرت او عبادت د میاشتې لومړۍ نیټه ده. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دغه میاشت په بزرګۍ یاد کړې ده او دا یې خپل میاشت نومولې ده. د اسلام ګران قدر پیغمبر او د دین لوړو مشرانو له پروردګار سره په عبادت او رازو نیاز کې په تیربیا په شعبان میاشت کې د روژې ساتلو پریمان نصیحتونه کړي دي، ځکه چې دغه میاشت د روژې د مبارک میاشتې زمینه جوړوونکي او سری زده. په شعبان میاشت کې د خدای تعالی رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، د مسیح حضرت امام حسین علیه السلام او د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف چې ټول په نړۍ کې د عدل او انصاف د ټینګولو لپاره او د هغه د ظهور په تمه دی، د ولادت په څیر مهمې پیښې شوې دي. هیله من یو چې تاسو هم د شعبان یا د برات د میاشتې له برکتونو ډیر تر ډیره برخمن شئ. اوه سوه یو پنځوس کاله پخوا د شپږ سوه درې نویم هجري قمري کال د شعبان په لومړۍ نیټه په ابن طاووس مشهور د اووم هجري قمري پیړۍ یو مشهور ادیب او فقی غیاث الدین ابو مظفر عبدالکریم بن احمد د عراق په کازمین ښار کې وفات شو. هغه په شپږ سوه اته څلویښتم هجري قمري کال کې وزیږید. ابن طاووس په یولس کلنۍ کې د قرآن کریم حافظ شو او له هغې وروسته یې د ادبیاتو زده کولو ته مخه وکړه او د خواجه نصیر الدین طوسی په شان د خپل وخت د نامتو پوهانو په محضر کې خپله پوهه زیاته کړه. له ابن طاووس څخه په عربي ژبه کې تالیفات په یادګار پاتې دي. یو سلاته او یا کال پخوا د 1268 هجری قمری کال د شعبان په لومړۍ نیټه په صاحب جواهر مشهور د اسلام یو لوی عالم شیخ محمد حسن نجفی په شپږ شپېته کلنۍ کې وفات شو. صاحب جواهر خپل فقهي څېړنې او مفکورې ډېرې روانې او ښکلې تدوین کړې. هغه په 25 کلنۍ کې د اجتهاد درجې ته ورسېد او له هم هغه مهاله یې د ارزښمن کتاب یعنې د جواهر الکلام لیکنه پیل کړه. جواهر الکلام د شیعیانو دغه فقهي دایرة المعارف چې د هغه د 2.5 کلونو د شپو ورځو زیارونو او هڅو ثمره ده، دا مهال د شیعیانو د علمیه حوزو د درسونو د ډېرې لوړې کچې ډېر مشهور درسي متن یعنې د خارج فقه درس دی. دغه کتاب د ارزښت او اهمیت له نظره لوړ مقام لري او پکې فقهي مسایل او اسلامي احکام په محکمو دلیلونو او زیرکتیا سره بیان شوي. یو سل 15 کال مخکې د 1296 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په دریمه نیټه مشهور ایرانی لیکوال او شاعر ادیب الممالک فراهانی وفات شو. په ادیب الممالک مشهور محمد میرزا محمد صادق حکیم په 1291 هجری قمری کال یعنی د 1290 هجری لمریز کال کې زیږیدلی او د وخت ادبي علوم یې د دغو علومو له خاوندانو څخه زده کړل چې څه موده وروسته په شاعرۍ کې د خپل وخت له ډیرو شاعرانو هم مخکې شو. هغه شعر ویل په مدیح ویلو پیل او د مظفرالدین شاه قاجار لخوا د ادیب الممالک لقب ورته ورکړل شو. ادیب الممالک د شعر د مختلفو قالبونو په ویلو کې خاصه توانمنی درلوده، خو د قصیده په چوکاټ کې ډیر تبهور او ورتیا خاوند وو او د پخوانی استادانو دروده خیالی په ښه توګه ساته. هغه له هغو شاعرانو څخه و چې د لومړي ځل لپاره یې ټولنیز او سیاسي په تېره بیا د وطن دوستۍ مضامین او مفاهیم په خپلو شعرونو کې وکارول. د ادیب الممالک زیاتر شعرونه په خپله د هغه د سیاسي مبارزو او ټولنیز ژوند انعکاس دی. نو ځکه یې د ادب مجلس او آفتاب په نوم د ورځپاڼو د خپرولو دنده په غاړه واخیسته. هغه د دغه کار ترڅنګ سیاسي فعالیتونو ته هم مخه کړه او د مشروطه انقلاب په بهیر کې د انقلاب له مجاهدینو سره یو ځای او د ازادي غوښتونکو مرستې ته مخه کړه. هغه د مشروطه فرمان له صادرېدو نه وروسته د مجلس ورځپاڼې مسؤول شو. هغه د صغیر استبداد په پیلېدو سره له تهرانه ووتل او بیا د مشروطه غورځنګ له مجاهدینو سره یو ځای پلازمینې ته ستانه شو. ادیب الممالک فرانی په معاصر فارسی ادبیاتو کې لا بنسټ ایښودونکو یا لږ تر لږه د سیاسي ژمنو مخکښانو څخه ګڼل کیږي.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ستاسو تیمی سره د خپل محترم همکار
اتوله خوګرنی
ستاسو خدمت ته حاضر شوم. هیله ده چې دا نننۍ پروګرام هم د پام او خوښۍ وړ مو وګرځي. در پایه پوری ستاسو د ملګرتیا په هیله.
تا
تیرونی په تهران کې د اتو پرختي هوادونو د اقتصادي ملګرتیاو په سازمان پورې اړوند د ټکنالوژي کې پنګونې د پنځمې غونډې منشي میلاد صدرخان لو په دا غونډه کې د افغانستان د سوداګرو پنګوالو د وکسیز پلاوی د ګډون خبر ورکړه. وی ویل چې هغوی د طبي او روغتیایي تجهیزاتو او مهندسي د تخنیکي خدماتو په برخه کې پنګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د دې پلاوي تر څنګ د صلاحکارانو په توګه د طالبانو د دوه استازو ګډون احتمال هم شته دی. د ویلو ده چې د اقتصادي ملګرتیا سازمان ډي ایټ یا هماغه د اتو پرختي اسلامي هیوادونو په سازمان کې د ایران د اسلامي یو نوښت په تخنیکي برخه کې د پانګونې په پرختیا باندې تمرکز دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم د افغانستان د سوداګرۍ او تجارت خونې له استازو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په تیره بیا د اقتصادي اړیکو مخ په پراختیا بهیر ته په اشاره سره ټینګار وکړ. دو ټینګار وکړ چې پر ګډو دینی کلتوري او تاریخي اړیکو سره به بیا ایران او افغانستان د اقتصادي وړتیا هم ولري چې د یو بل بشپړ کېدونکی هیوادونه دي. بشپړون کې اقتصاد یعنی ایران چمتو دی چې د افغانستان د معدنونو په برخه کې پانګونه وکړي او په بدل کې د کرهاڼې په برخه کې د بنیادي شیانو د ضرورت پوره کولو سره د افغانستان له ښو وړتیاو ګټه پورته کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت هڅه کوي چې د افغانستان کورنیو اړتیاو نه علاوه په کال کې لږ تر لږه 15 میلیونه ټنه د خپل ضرورت وړ کرهاڼیز محصولات په افغانستان کې تولید کړي او په ضمانتي توګه ترې وپلوري. د دې کار عملي کېدل د تهران او کابل ترمنځ د یو شل کلن تړون لاسلیک کېدو ته هم اړتیا لیدل کېږي.
د امریکا د خارجه وزارت ویاند په یوې لاس وهونکې نظر څرګندونې کې له داعش سره د مقابلې په پلمه د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د پوځي عملیاتو د احتمال خبر ورکړ. نیټ پرایس مدعی شو چې دغه هیواد د داعش د هدف ګرځولو لپاره د افغانستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو حق د ځان لپاره محفوظ ګڼي. خدا چې امریکا په کوم بنیاد دا ډول حق د ځان لپاره محفوظ کړي هیڅ اشاره ور نه کړه. روسیه په دې وروستیو کې ویلي دي چې امریکا لا هم په افغانستان کې له ترهګرو ډلو په تیره بیا د داعش له ترهګري ډلې ملاتړ کوي. که څه هم طالبان وویل چې د داعش له کسانو سره سخت چلند کوي، خو داسې ښکاري چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې د داعش له شتونه له پلمې څخه په دغه هیواد کې د پوځي لاسوهنو لپاره د یو اوزار په توګه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې دي چې ترهګري په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو د شتون د ډیر مهم میراث په توګه په دغه هیواد کې پاتې شوې ده او دا د افغانستان خلک لا هم د امریکا د ترهګرۍ قربانیان دي.
د افغانستان د شیعه علماو د شورا مرستیال او د دغه هیواد یو جهادي شخصیت محمد اکبری د سلوایی په شپږویشتمه نیټه د شوروي د ماتې د کلیزې په مناسبت یو لړ دستورو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک لا هم خپل سر او مال زاروي تر څو د خپل اسلامي هویت او ملي خپلواکۍ ساتنه وکړي. د طالبانو د موقت حکومت د معدنونو د چارو وزیر شهاب الدین دلاوري هم وایي افغانستان خلک د خدای تعالی په مرسته د نړۍ له دریو تجاوزګرو ابر قدرتونو ځان خلاص کړی دی، خپل ازادي ترلاسه کړي او باید د دغه نعمت څخه شکرګزاره واوسي. د ویلو ده چې د پخوانی شوروي سور پوز د کابل د هغه وخت د کمونیستي حکومت د ماتې خوړلی او کمزوري پوز د پیاوړتیا پلمې د 1950 کال د مرغومي په شپږمه نیټه د افغانستان خاوره ونیوله. خو سور پوز د افغانستان له نیوکو له 9 کاله او 50 ورځو وروسته د 50,000 مړو او درنی مالی تاوانونو په لزغملو وروسته له یوې وړې پوځي یا سیاسي بریا او لاسته راوړنې د 1960 کال د سلواغي یا دلوي په 26مه نیټه له افغانستان له خاورې وبتل. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عزت یوسفی په دې حق لوي د افغانستان خلک تر اوسه توانېدلی چې د انګلستان، شوروي او امریکا په شان دریو استعماري حکومتونو ته ماتې ورکړي او دا خودنه کوي چې د افغانستان خلک د بې ګناو ځپونکو دښمنان دي او هیڅکله نه پرېږدي چې د استکبار او استعمار په افغانستان کې د هغوی پر برخلیک واکمن او مسلط اوسېږي.
تیرونی پاکستان هم له ګڼو پیښو او بدلونونو سره مخامخ و چې په دغه خبرونه کې په دې برخه کې یو څه ورته اشاره کوو. په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو په دوام کې دریو بریدګرو د کراچۍ د پولیسو د قومندانۍ مرکز ته په ورننوتلو سره ترهګر عملیات ترسره کړل. د پاکستان تحریک طالبان ترهګري ډلې د دغې حملې پړه ومنله. دا د پاکستان له پوځ سره له اوربند له وتلو وروسته په پاکستان کې د دغې ترهګرۍ ډلې د څو هم ځل عملیات دي چې ګواښی کړی خپلو ترهګرو بریدونو ته به زور ورکړي. د ایران اسلامي جمهوریت دغه ترهګره حمله هم غندلې ده. په پاکستان کې د ترهګرو حملو دوام خودنې کوي چې دغه هیواد لا هم د ترهګرۍ له ننګونې سره مخامخ دی او تحریک طالبان هم په مختلفو عمومي او پوځي سویو خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. د پام وړ ټکی دا چې د پاکستان خلک تم لري د دغه هیواد عالمان د ترهګرو جنایتونو په غندلو سره د هغو د دوام مخه ونیسي، ځکه چې د پاکستان ځینې عالمان او مذهبي ډلې په ترهګرو ډلو باندې ډیر نفوذ لري.
ګوردن کو تیرونی د پاکستان عوامي نېشنل پارټي یا هزاره سیمیتا د یوې صوبې د درجه ورکولو په حق له مسلم لیگ نواز ګوند وی مشر مریم نواز د سرګندونو په خبرګون کې وویل په روانو حالاتو کې د ډول سیاسي سرګندونې په پاکستان کې ملي یووالي ته تاوان رسولی شي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان سرګند کړه د خیبر پختونخوا صوبې د ټوټې کولو لومبۍ هڅه نه ده، خو تر اوسه په دې لړ کې شو ټولو هلو ځلو ماتې خوړلې ده. هغه ټینګار وکړ چې پاکستان باندې په واکمنو حالاتو کې دا ډول خبرې چې د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره ترسره کیږي واکمن اتحاد ته زیان رسولی شي. د پاکستان د پخوانی وزیر نواز شریف لور مریم نواز چې د مسلم لیگ ګوند په مشرانو کې هم شامل ده د پارټۍ په رسمي دستورو کې وویل چې که ګوند په راتلونکي عمومي انتخاباتو کې بریالی شي نو په خیبر پختونخوا صوبه کې هزاره سیمه به په یوې خپلواکې صوبې بدله کړي چې د مخالفانو له نظره یوه سیاسي او انتخاباتي حرکت دی. هزاره سیمه د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې یو اداري واحد دی چې ایبټاباد خاري مرکز دی. دغه خار نفوس په 2018 کال کې څه باندې 5 میلیونه تنه او مخالفان باور دي چې د پاکستان مهم ګوندونه دي په انتخاباتي اهدافو سره د داسې دریځونه نه مطرح کوي چې ممکنه ده د پاکستان ځمکني او ملي یووالي ته تاوان ورسوي. له دې نظره د مسلم لیگ نواز ګوند د یوې مشرې لخوا دا ډول څرګندونې د پاکستان په ټوله کې د دغه ګوند د ډیرو بدو شرایطو بیانونکي کیدای شي چې مشران یې د عمومي نظر د جلبولو لپاره مطرح کوي.
پا په تیرونی کې پاکستان او امریکا د ستراتیژیکو مسایلو په اړه د غژملتیا د پیاوړتیا او د دوه اړخیزو پوځي او امنیتی اړیکو د زیاتولو لپاره د خپلو دفاعي خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړ. د دغه پړاو خبرو اترو اولنی پړاو د 2021 میلادي کال په جنوري کې په پاکستان کې ترسره شوی و. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد سید د دغه هیواد د بین السازمانی پلاوی مشري په غاړه درلوده. د پاکستان د بهرنی او چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې وویل چې د دفاعي خبرو اترو د ترسره کولو هدف د دغه هیواد او امریکا ترمنځ په دوه اړخیزو دفاعي او امنیتي ملګرتیا او پورې اړوند موضوعات وو. ځینې سیاسي ټولنې او د امریکا او پاکستان پوځي خبرې اترې د تحریک طالبان د ترهګرو فعالیتونو په لړ کې ګڼي، خو ځینې سیاسي ټولنې بیا دغه مذاکرات د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د شوالي په لړ کې ګڼي چې تر ټولو مهم چورلیزې افغانستان دی. د سیمې د چارو کارپوه حکرم عارفی په دې هکله وایي دا احتمال چې د افغانستان په اړه د ماسکو په ورستۍ غونډه کې د پاکستان ګډون نه کول د پاکستان او امریکا د پوځي او دفاعي غونډې په وجبي له نظره لیرې نه دی، او دا ښودنه کوي چې د اسلام آباد حکومت د امریکا د نظر د جلبولو په موخه غواړي خپل سیمه ییز کرچار د امریکا له سیاستونو او غوښتنو سره سم برابر کړي. دا هغه موضوع ده چې د خپلو سیمه ییزو پروګرامونو او هدفونو په غوره کولو کې د پاکستان د عمل د آزادۍ مخه نیسي.
وګوریدونکو زموږ اوسنۍ خپرونه هم دومره وه چې د افغانستان او پاکستان وروستۍ مهم موضوعات مو تاسو سره شریک کړل. تر یوې بلې خپرونې چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضریږو، ما توله خوګڼي او زما همکاري
فاطمی
ته اجازه ورکړئ. په پاک الله مسپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
شعبان د پیغمبر میاشت. د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د شعبان د مبارکې میاشتې په اړه یو ځانګړی مطلب سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
جمیل حسین بنګش
ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زنو د رجب مبارک میاش په داسې حال کې تیر شو او د شعبان میاش ته ور داخل شو چې ل 2020 کال رئیس د کرونا نه بلل شوی ملما زموږ ملما شو او خلکو لپاره په کور کې نستل اجباری کړل. ل یو په لوا د عبادی پروګرامونو لغوا کیده او د مذهبي مناسبتونو نه تر سره کیده، او لبلې خوا د جماعت منځونو بندیدا او د امامانو د سپیڅلو حرمونو د دروازو تړل کیدا دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او پاک او اهل بیت او عاشقان مینوال او مؤمنان لا ډیرو توفیقات او محروم کړل خو د ډیرو دیندارانو په وینا دا ویروس یو نوی ازمخت او امتحان دی غو امتحان چې د توسل او پالون کی تا د پام او الهی مرسته غوښتنې په شان د نورو پروګرامونو په ورزه کولو سره لاغو د یو فرصت په توګه استفاده کیدلی شي قران کریم د اعراف سورت په 215 آیت کې فرمایي خپل پالون کی په خپل زړه کې په تزرع ویرې آرام سهار او ماخام یاد کړی او لا غافلانو ونو سه
دوستانو د شعبان میاشت یو هغه مبارک میاشت ده چې د اسلام په پاک دین کې ډیر اهمیت لري دغه اهمیت د هغه ظرفیت لپاره دی چې دغه میاشت د مؤمنانو د مانوي ژوند په لوړتیا کې ورڅخه برخمنه ده په الهي دینونو کې د کال ځینو وختونو او ورځو ته ډیر پام شوی او ځانګړی اهمیت یې غوره کړی دی شعبان میاشت یو هغه میاشت ده چې د اسلام په دین کې خاص اهمیت لري او د مؤمنانو د روحانی ودې لپاره پکې د خاصو عملونو سپارښتنه شوې ده شعبان المعظم د قمری کال د کال هندارې اتمه میاشت ده چې مسلمانان پکې خاص آداب او عملونه ترسره کوي د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي د رجب میاشت د خدای میاشت ده شعبان میاشت زما میاشت ده او د روژې مبارکه میاشت هم زما د امت میاشت ده دغه راز په یو بل ځای کې فرمایلی دي شعبان زما میاشت ده خدای د وبخي هغه څوک چې لما سره په دغه میاشت کې ملګرتیا وکړي البته باید پوه شو چې په شعبان مبارکه میاشت کې د خدای له رسول سره مرسته څه معنی لري لصفوان جمال روایت شوی چې ویلی دی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام راته بفرمایل هغه کسانو ته چې د تا شاوخه موجود دی د شعبان د میاشتې د روژو ساتنې سپارښتنه ورته وکړه نو ما ورته عرض وکړ زه لتا قربان شم په دې کې څه فضیلت وینئ وی فرمایل هو په رښتیا چې د خدای رسول هر کله د شعبان میاشت لیدله نو هغه جارچی ته چې په مدینه کې نغره غوله امر کاوه چې اعلان وکړي ای د مدینه اوسیدونکو زه د خدای لخوا پر تاسو معبوس شویم خبر شي شعبان زما میاشته نو خدای دې رحمت وکړي پر هغه چا چې په دغه میاشت کې لما سره ملتیا او مرسته وکړي یعنی روژه وساتي د روژې ساتل له سهار وختي څخه تر غروب پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کول دي خو د روژتي کمال په دې حد کې نه خلاصه کیږي روژه په بشپړ معنا کې له هر ډول هغې ګناه او غیر اخلاقي چلند ډډه کول دي چې د نورو د کړولو او یا د الهي قوانینو چخنی کولو سبب کیږي د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په یو ځای کې فرمایي شعبان هغه میاشت چې د انسانانو عملونه لوړیږي په داسې حال کې چې خلک ورڅخه غفلت کوي په شعبان میاشت کې روژه ساتل ډیر غوره عمل دی سره لدې چې د روژې مبارکه میاشت د روژې ساتنې د میاشتې په توګه پیژندل کیږي او د روژې مبارکې میاشتې په درستو شپو ورځو کې پر هغو مسلمانانو روژه ساتل چې د لرلو قدرت یې لري واجبه ده خو په شعبان میاشت کې پر روژه ساتنې ټینګار او سپارښتنې په څه دلیل ده خو مغه شان چې پیغمبر اکرم فرمایلی دي شعبان زما میاشت ده هر چا په دغه میاشت کې یوه روژه وساتله پر هغه بهشت او جنت واجبیږي
ایزنو په شعبان میاش کې یو بل عبادی او سپارښتنې ور عمل په پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم درود او صلوات استول دي. په شی کلتور کې صلوات استول ځانګړي ځای لري، په دې ډول چې رسول الله مبارک د بخیل کس په معرفي کولو کې فرمایي، واقعي او حقيقي بخیل هغه کس دی چې زما نوم یې په مخ کې واخیستل شي او پر ما صلوات وانستي. او د صلوات د کیفیت په اړه هم فرمایي چې پر ما د صلوات استولو په وخت خپل غږ پورته کړي، ځکه چې لزړونو نفاق ختموي. حضرت امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ پا اسرار الصلوات کتاب کی پا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د صلوات د فضیلت پا اڑا دی ور روایت پا بینولو سرا لکی، هغه کس چې پا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات آستی او درود وای باید زیر و سی چه عملی لدغا صلوات او سلام سرا پا تزاد کی نوی، زکر چه د صلوات روح درانوی او تحییت تی او د سلام او صلوات روح لا زورول او ازیت کول سرا مخالف تی. او پا دوام کی زیادی پس هر وخت چې په پیغمبر او داغه په آل درود او صلوات آسته او په ژبه مو په پیغمبر درود واسطه او خیال وساتئ چې په خپل عمل سره هغه ته آزار و نه رسئ، چې په دې بڼه کې به د تاسو قول له عمل سره مخالف وي، ځکه چې په ډیرو روایتونو کې رسول الله مبارک او ائمه اطهارو ته د تاسو د اعمالونو د وړاندې کولو خبره راغلې ده.
دوستانو، هغه کارونه چې د دین مشرانو او مخکخانو به په شعبان مبارکې میاشت کې ترسره کول له مهربان خدای سره او د هغه په درگاه کې مناجات دي. په دغو مناجاتو کې د شعبانیه مناجاتو ته اشاره کولی شو چې له امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د هغه بزرګوار له بچیانو دي چې په دغې میاشت کې به یې لوستل. په دغو مناجاتو کې له خداوند متعال سره د بنده د معاملې د څرنګوالي په اړه ډیر علوم راغلي دي چې د خدای تعالی په نسبت د استغفار دعا د حق د معرفت په روده کې د ادب په یانولو کې راغلي، او د هسته له خالق سره د مناجاتو ظرفیت او لطیف استدلالات بیان شوي دي. همدارس په دغو دعاګانو او مناجاتو کې د خداوند متعال د قرب او لقا په معنا کې روخانه او جوت دلیلونه برابر شوي دي چې د هغه په وسیله د انسانانو شکونه لري کوي. د شعبانیه مناجات د شعبان میاشتې یو مهم عمل بلل شوی، او له هغه غفلت د دغې میاشتې له ټولو خوبیانو غفلت دی. د شعبانیه مناجاتو په یوې برخې کې لولو: ای پالوم کیا، زمونږ د زړه او ځان سترګې روخانه او ځلانده کړه. په هغه شعاع چې ورسره تا ته وګوري، تر دې چې دغه زړونه او سترګې د نور پرده وشلوي او د تا د مقام لوی توب او عظمت معدن سره یو ځای شي، او زمونږ روح او بطن لتا سره د ارتباط په واسطه عزیز، او زمونږ په هوا او نفس غالب او بریالی شي.
ایزن الله خدای سره په نګدیوالی کې یو بل بحث لا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او معصوم امامانو د انسان د اطاعت ډیره مهمه موضوع ده، ځکه چې دغه اطاعت انسان هغه ځی ته رسوي چې ورځ په ورځ نورانی کیږي او د معنوي ودې په رڼا کې ناخالصیانې له منځه ځي او له خدای سره وصل کیږي. په شعبان میاشت کې د خدای د ورستی حجت نیکمرغه زوکړه، او لاغو اطاعت په شعبان میاشت کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مرستې او یاری په معنا ده. قرآن کریم فرمایي: بهترین لباس د تقوا لباس دی. تقوا یعنی لا دنیاوي ککړتیاو لرې کیده چې په هغه لارې سره انسان لپاره خدای ته رسیده برابروي. د رجب، شعبان او رمضان میاشتې هغه فرصتونه دي چې انسان ځان په تقوا او د خدای د حجت له مبارک وجود سره چې د عالم د خدای له جلوګانو یوه جلوه ده نږدې کوي.
په کلي ډول د شعبان میاشت د هر ډول عبادت او نیکی د تر سره کولو میاشت چې د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سیرت او لار ده او هغه مونږ ته د دغو کارونو د تر سره کولو سپارښتنه کړې ده. په روایتونو کې راغلی دی چې خداوند متعال د شعبان میاشتې په لومړۍ ورځ د بهشت دروازو ته امر کوي چې خلاص شي او د توبه ونې څانګو ته امر کوي چې خپلې څانګې دنیا ته نږدې راوړي. هر څوک چې په دغه ورځ روژه ونیسي، هر څوک چې میرمن او خاوند، پلار او زوی، خپلو خپلوانو، ګاونډیانو وغیره کې سوله ټینګه کړي، څوک چې له چا پور لري او ورته کم یې کړي، څوک چې د یتیم کفالت په غاړه واخلي، څوک چې قرآن کریم ولولي، څوک چې خداوند متعال یاد کړي او د هغه نعمتونو شکر وکړي، څوک چې د ناروغانو عیادت وکړي، څوک چې له پلار او مور سره نیکی وکړي، څوک چې د مړي جنازې ته ورشي، څوک چې مصیبت ځپلی ته تسلیت ووایي، څوک چې د خیر کار ترسره کړي، نو حتماً د توبه ونې یوه څانګه به یې لاسته ورشي. هیله ده چې موږ هم په دغه ګرانې او مبارکې میاشتې کې د الهي درگاه له مقربانو ووسو انشاءالله.
ایزانو د شعبان د مبارکې میاشتې په مناسبت مدرته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کړ. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدوي. له خداوند متعال غواړو چې په دغه مبارکې میاشتې کې زموږ زړونه او روح د خپل تقرب لپاره یوځای وګرځي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.